د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي په انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګډون د خاموشې ټول پوښتنې په معنا وه. په یو بل راپور کې به واورئ چې طالبانو د روزګان ولایت د څو ولسوالیو لارې بندې کړي دي. نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته کتنه او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې اجمل انت غوښې چې خبرونه وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو پر افغان حکومت غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره اقدامات چټک کړي. بدخشان ولایت کې نن د سیمه ییزې حکومتولۍ په اړه د څو والیانو یو کانفرنس پیلېږي، او هغه پټ اسناد چې نوي افشا شوي ښیي چې د چین حکومت څنګه په لویدیځ ولایت شینجیان کې پر یو شمیر اقلیت مسلمانانو کنټرول ساتي. بشپړ خبرونه باورې. ملګرو ملتونو پر افغان حکومت او افغانانو غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ډېرې هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما دغه وختنه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې کړي، او دغه راځي له حکومت غوښتي چې د دې جرمونو په وړاندې د معافیت د له منځه وړلو لپاره هڅې زیاتې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامین چې محمود وویل، موږ له دغه ډول پیښو سره د مخامخ شو افغان ښځو پیاوړی غږ اورو. نوموړي وویل په داسې حال کې چې په خپلو ټولنو کې د دوی امنیت ته ننګونې او خطرونه متوجه دي، دوی د جنسي تاوتریخوالي او د جنسیت پر بنسټ په ولاړ زور زیاتي په وړاندې مبارزې ته راپورته شوي. یا ماموتو زیاته کړه، روان معافیت او د جنسي تاوتریخوالي او پر جنسیت د ولاړ زور زیاتي یاد کېدل باید پای ته ورسیږي. دا خبر پاڼه لمخې په تیرو دولسو میاشتو کې د ښځو چارو وزارت، لوی څارنوالۍ، د افغانستان ملي پولیسو سترې محکمې او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي لسګونه پیښې مستند کړي دي. بدخشان ولایت نن د سیمه ییزې حکومتولۍ په اړه د والیانو د یو کانفرنس کوربه دی. دا کانفرنس چې نن پیل شوی دوه ورځې دوام کوي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیګ د دې کانفرنس مشري کوي. دې کانفرنس ته د بدخشان، ننګرهار، هلمند، تخار، پروان، دایکنډي او غور ولایتونو والیان وربلل شوي. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظري په فیض آباد کې د والیانو د دې کانفرنس په اړه ازادي راډیو ته وویل:
والی صاحب تجاربشان، دیدگارشان، افکارشان در حکومتداری محلی در ولایاتی که اینجا هستند، در این دور در برنامه های مختلف مشارک می سازند تا سطح حکومتداری محلی در محلات بالا برود است. از این کنفرانس هم می هستند.
د بدخشان د والی د ویان په وینا په دې کانفرنس کې د څلورو شمال ختیځو ولایتونو د مدني ټولنو له غړو، د پوهنتون له استادانو او قومي مشرانو هم غوښتل شوي چې ګډون وکړي او خپل نظریات شریک کړي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د طالبانو یو نومول شوی ولسوال له خپلو درې ملګرو سره وژل شوی. دغه هوایي حمله تیر ماښام د المار ولسوالۍ په خواجه ګوهر کلي کې شوی. د 209 شاهین قلي اردو د ویان حنیف رضایی په وینا، د المار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي عبدالغفار په برید کې له څو نورو کسانو سره وژل شوی. له بلې خوا د غزنی ولایت له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې ولایت په دې یک ولسوالۍ کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا شوې ده. هغه پټ سندونه چې نوي افشا شوي ښیي چې د چین حکومت په لرې لویدیځ ولایت شینجیان کې د تر 3 میلیونو وګړو په ژوند څه ډول کنټرول ساتي. د تحقیقاتي ژورنالیستانو یوې نړیوالې ادارې ته په لاس ورغلي دغه اسناد چې په نړۍ کې 12 رسنیو یې پر اساس رپورټونه خپاره کړي، پکې د کمپونو د چارو د تنظیم لارښود هم شامل دی. د آی سی آی جی په نوم د تحقیقاتي ژورنالیستانو د نړیوالې ادارې د دغه سندونو له مخې چې د چین د کیبلونو د اسنادو خزانه بلل شوی، په سیمه کې پر اکثریت مسلمانانو د پراخې څارنې او د وړاندوینې کنټرول له یو میکانیزم څخه پرده پورته شوی. دا لارښود چې په 2018 کال کې د شینجیانګ د پولیسو مشر تایید کړی، د ویښتو د کمولو له مودې رانیولې تر دې چې کله د مسلمانانو لپاره په دې ځانګړو جوړو شوو کمپونو کې دروازې تړلې او کله پرانیستې وي د هر څه په اړه سخت قوانین لري. د بشري حقونو ډلې وایي دې کمپونو ته یې غوټبري مسلمانان او نور اقلیتونه د زور جبر او ربړولو لارې راوستل کېږي. په دې کمپونو کې د بندي کېدو لپاره د وګړو په دقیق انتخاب کې د پولیسو د راټولو شوو معلوماتو او مصنوعي ذکاوت څخه په کلي توګه استفاده کېږي. دا ښکاري چې په هنګ کانګ کې دیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت څوکۍ ګټلې. تر شپږ میاشتو حکومت زدي ترازونو وروسته په پرونی ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه به ساري ګڼل شوی. یو سات مخکې تر دې چې درایو مرکزونه وټړل شي 2,900,000 کسانو خپل رای ورکړې وي. په هنګ کانګ کې لپاره خو ترازونو وروسته پرونی انتخابات د اجرایي رئیس کیری لم لپاره یو لوی آزموینه ده. نو مولې پرون خبري اعلان ته وویل له څو میاشتنو یو ټولنیزو نارامیو وروسته اوس موږ د ولسوالیو د شوراګانو د سګنو انتخاباتو له ستونزو سره مخ یو. د هنګ کانګ مظاهرې د ډیموکراسۍ لپاره په یو غورځنګ بدلې شوې او د ولسمشر شي جین پینګ لپاره یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی.
سمو غاګ له ازادۍ رادیو او قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. وابوري چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو پیکا ګډون د خلکو د خاموش ټول پښتنې په معنا و. ارګ په سمدستي غبرګون کې ویل چې سیاستوال د په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه نه کوي.
د ټول سیاسي نوم دا غوښتنه ده چې د کمیسیونونو په چارو کې د ټاکنو په چارو کې مداخله ونه کړي، هغوی دې پرېږدي چې د قوانینو په رڼا کې خپلې چارې مخ ته یوسي.
نن د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې پلمه په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ته کتنه کوو. په نورو موضوعاتو کې وابوري چې د روزګان ولایت اوسیدونکي وایي طالبانو د یو شمیر ولسوالیو د تګ راتګ لارې بندې کړي.
اوس مغه دوه ساعته لار په شپږ ساعته وشي، د په شپږ ساعته کې موږ راځو. هغه هم داسې راځو چې مثال کې داسې وخت راځي چې مثال نور پر غرو هم وشتي، څو ورځې خپله شخصا پر غرو باندې وشتي.
په نړیوالو مسایلو کې به له هغو نویو موندنو خبر شي چې وایي د چین حکومت په شنجن ایالت کې د اقلیت مسلمانانو پر ژوند شیبه په شیبه څارنه کوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واوري. سمګه غاګله ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبرونه د لومړي راپور اوریدو ته. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي نن وویل د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګډون په هیواد کې د روان وضعیت په اړه یو خاموش ټول پښتنه و. خغلی کرزینن په یو خبري غونډه کې هله سرګنده کړ چې وسنی انتخاباتي وضعیت باید د هیواد کرکیچ خواته بونه دي. خغلی کرزی ویل خبر دا وایي چې د انتخاباتو پر ځای د سولې پروسې ته پام شوی وي. د خغلی کرزی د سرګندونو نور جزئیات د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
مخکینای افغان ولسمشر حامد کرزی وایي هیواد د کرکیچ په لور روان دی. ښاغلي کرزی د دوشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل باید د ولسمشریزو انتخاباتو پایلې په هیواد کې د کرکیچ لامل ونه ګرځي. نوموړي په انتخاباتو کې د خلکو کمرنګه ګډون ته هم اشاره وکړه او ویل
په اصل کې د افغانستان خلکو یو خاموشه ټولپوښتنه د افغانستان د روانو حالاتو په اړه درلوده. هغه خاموشه ټولپوښتنه چې بې قانوني، نامني او هغه ټول کړکیچونه چې د افغانستان د خلکو پر روح او رواني ناوړه اغیزه کړي. مونږ هیله مند یو چې اوس هغه انتخابات چې ترسره شوي د افغانستان ستونزې نورې هم زیاتې نه کړي.
ښاغلي کرزی وویل انتخاباتي پایلې باید د انتخاباتو پر سبا اعلان شوي وای. خو د ده په خبره هیواد آزاد نه دی، نو ځکه یې پایلې پر وخت اعلان نه شوي. دای وایي چې د افغانستان له انتخاباتو سره د څو هیوادونو انتخاباتو پروسې پای ته ورسېدي، خو افغان حکومت د حامد کرزی د دغه خبرو په خبرګون کې وایي چې افغان سیاستوال باید انتخاباتي چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت له ټولو سیاسي نوم ده غوښتنه ده چې د کمیسیونونو په چارو کې د ټاکنو په چارو کې مداخله ونه کړي، هغوی دې پریز دي شي د قوانینو په رڼا کې خپل چارې مخته یوسي.
حامد کرزی پر افغان امنیتی ځواکونو غږ وکړ چې باید د خلکو په خدمت او د ملي ګټو ساتونکو ووسی، نه د شخصي ګټو لپاره د کار وکړي. نوموړي د انتخاباتو په برتلاد پر سولې ټینګار وکړ او وی ویل چې د اتلس کلنو لاسته راوړنو په پام کې نیولو سره چې مهم یې جمهوری اسلامي نظام او د بیان ازادي ده، د سولې غوښتونکي دي. ښاغلی مینپال د بیان ازادۍ په اړه وویل چې ملي یووالي حکومت په لومړي ځل د دغه ارزښت د ساتلو لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون جوړ کړ او د سولې پروسه یې هم د چارو په لومړیتوب کې ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
که د افغان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نننیو څرګندونو په اړه تاسو کوم نظر لرئ، نو د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې درنو اوریدونکو ته وړاندې کړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم ورزو یوې بلې موضوع ته. نن د نوامبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د افغانستان د ښځو د چارو وزارت وایي د تیر کال د همدې ورځې څخه تر نن ورځې پورې نږدې شپږ نیم زره پیښې وبښئ د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب د یو شمیر بنسټونو په وینا په افغانستان کې اوس هم ښځې له تشدد سره مخامخ دي. خاطر پردیس له یو شمیر د تشدد له یو شمیر قربانیانو او چارواکو سره په خپل راپور کې خبرې کړې دي.
قلات کوم کنه چندین بارها شاورم ایوارم ای قلات کوم
د اولاد بیلتون حق در چې د څو کلونو په تیرېدو لا هم نه دی قرار شوی او زهرا لا هم کړی وی. څلروش کلن زهرا چې وکاله د خپل خاوند او د خاوند کورنۍ له خوا شکنجه شوی، اوس د کابل په وی امن خونه کې خپل ژوند تیروي. هغه چې د یو کلن ماشوم مور د وی لډیرو شکنجو وهلو ډبولو ورسته د خپل خاوند او ماشوم پرې خودوته اړ شو. زهرا خپل کیسه داسی کوي.
در سال نو مره
په نوې کال کې می خاوند دوم راو وهلم چې ټول بدن می تور او شین ووخت. ورور می راغی وی ویل څه شي وی. ما ورته ویل چې لرګي می ماتول جوب لشم. ورور می راته ویل چې سترګې دې لرګي جوب لکړي، لاس او پښې دې ولې زخمی دي. خاوند می زه غوښولم چې چاته څه ونه وایم.
د زهرا پر بدن اوس هم د شکنجه اثر لیدل کیږي. مخامخ دوغه خونه هم د ډیر تاوتریخوالي لکبله مات شوی. زهرا وای د ژوند په لومړیو 15 کلونو کې فکر کاوه چې د خاوند د تاوتریخوال علت د اولاد نه درلودل دي، خو په وینا یې چې کله یې ماشوم نړۍ ته راغی بیا یې هم د خاوند رویه ورسره سمنه شو.
د زوی له زیږیدو سره مې سم ژوند ښه نه شو. خاوند مې او د خاوند ورور مې زه ډېره وهلم. زما غاښونه هم زما د خاوند ورور مات کړي. حتی خاوند مې راته تانه راکوله چې دا زما زوی نه دی.
د زهرا د ژوند داستان د هغه سلګونو افغان میرمنو د ژوند تاریخ داستان دی چې اوس هم د کورنۍ تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د تیر کال د نومبر له 15مې د سږ کال تر همدې نیټې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 6449 پیښې ثبت شوې دي. د ښځو چارو وزارت په خبره د دې پیښو له ډلې 2648 د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو ته استول شوي. د 4650 پیښو لپاره مدافع وکیلان نیول شوي دي. 602 پیښې د دریمګړي په وسیله حل شوي او 2215 پیښې د ښځو مدافع او ملاتړ بنسټونو ته استول شوي دي. د دې وزارت وایاند رویا د ادرس وي د ثبت شویو پیښو ډیره برخه په کابل، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې دي.
مو نظر به مقایسه
هغه مقایسه چې موږ د تیر کال په پرتله لرو نه ډیروالی ښیي او نه هم کموالی، یعنی د تیر کال په اندازه دی او داسې یو کلی تفاوت نشته پکې.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 8% د ډیروالي تر څنګ په دې برخه کې جدي اندېښنې څرګندوي. وهل، ډبول، د بدن د غړو پرې کول، په بدو ورکول، جبري واده کول، د نفقې نه ورکول، جنسي تیری او ځان سوزونه هغه عمده د تاوتریخوالي ډولونه دي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وینا د افغان میرمنو پر وړاندې شته. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د خزو د چارو وزارت د نومبر د 15مې نیټې د خزو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره شپږ ورځنی کمپاین پیل کړی. د خزو د چارو وزیر نن په کابل کې په یو غونډه کې وویل دا کمپاین په ټول هیواد کې د عامه کچې د عامه پوهاوي د کچې د لوړولو په خاطر پیل شوی. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزی په یو راپور کې اوروي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي لا هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه شوې. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري د دوشنبه په ورځ د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي په لمانځغونډه کې په کابل کې وویل دغه وزارت له همدې عمله په ټول هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره شپږ ورځنی کمپاین پیل کړ. میرمن نظري د تاوتریخوالي د کچې د نه کمېدو لاملونه داسې بیان کړل:
موجودیت جنگ و ناامنی در کشور
په هیواد او ځینو سیمو کې د جګړې او نامنیو موجودیت له قانون نه معافیت په ځینو قضیو کې د زورواکانو د مداخلو پر وړاندې د جدي چلند نه کول د هیواد په نامو سیمو کې عدالت ته د ښځو نه لاسرسی د دولت ضد وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو ته د ښځو تیښته او ښځو لپاره د ساري محکمو د کوونکو نه تعقیب د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لاملونه بلل کېږي. میرمن نظری وایي د تیر کال د نومبر له 15مې د سه کال تر نومبر میاشتې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي 6409 پیښې له دغه وزارت سره ثبت شوې دي. د ښځو چارو وزیر له دینی علماو هم وغوښتل چې د ښځو د حقونو په تړاو او د عامه پوهاوي په برخه کې خپله ونډه ادا کړي. له دې سره اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې په دې لمانځغونډه کې ګډون کړی و وویل سره له دې چې د ښځو لپاره د کړنلارو د وړاندې کولو تدوین او تصویب په برخه کې زیات کارونه شوي خو د عملي کېدو په برخه کې ټول پاتې راغلي.
په حکومت او ادارو کې د ښځو د ګډون په برخه کې په ځانګړې توګه په ښارونو او مرکز کې خیلی لاسته راوړنې شته خو کافي نه دي. په هغه څه چې موږ د افغانستان له خلکو سره ژمنه کړې وه د هیواد ښځې او د افغانستان د پراختیا اړتیا دا ایجابوي چې باید په دې برخه کې لا زیات کار وشي.
په ورته وخت کې د بشر د حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر ټینګار وکړ تر هغه چې په ټولنه کې جنسیتي برابري نوي رامنځته شوي په دغه هیواد کې به د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم نشي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د روزګان ولایت د شپږو ولسوالیو اوسیدونکي وایي وسلوالو طالبانو له شاوخوا دریو کلونو راهیسې پر دوی عمومي لارې بندې کړي دي او دوی له دې کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د روزګان امنیتي چارواکي وایي دوی په پام کې لري چې د دې لارو د خلاصولو په موخه پوځي عملیات پیل کړي. شریف الله شرافت او په دې اړه نور تفصیل.
د اورزګان ولایت د شپږو ولسوالیو اوسیدونکي د دې ولسوالۍ ته د غځېدلو لارو له تړل کېدو څخه شکایت کوي. دوی وایي درې څلور کاله کېږي چې وسلوالو طالبانو دغه لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې مخکې به له مرکز نه ولسوالۍ ته په دوه ساعته کې رسېدلی خو اوس د فرعي لارو څخه په شپږو ساعتونو کې هم نسي رسېدلی.
زموږ لارو خامه لارو د موټر دوه ساعته نو اوس موږ دوه ساعته لار په شپږ ساعته اوسې په شپږ ساعته کې موږ راځو. هغه هم داسې راځو چې مثال چې د شپې وخرای شي مثال پر غرو هم وشتي څو ورځې خپل شخصا پر غرو باندې وشتي چې پر غرو به تلو وږي تږې روژه به پر دې غرو باندې تلو.
د دهراوت ولسوالۍ تر څنګ ګیزاب ولسوالۍ ته عمومي لارې هم کیرو درې کلون رئیس د ترافیکو پر مخ تړلې. د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي حلیم چتری او ورځنی مزل ورسته ترینکوټ ښار ته راغلي. ازادي راډیو ته وویل چې مخکې له دې د ګیزاب او ترینکوټ ترمنځ د موټرو کرایه 1500 افغانۍ و خو اوس چې موټر له پرېی لارو څخه تیریږي دغه کرایه 1000 افغانۍ ته پورته شوې ده.
لارې کده خامه د وروره لارې سره راولې دي وروره یا په دښت کې دی وروره یا په غرو کې دی بلنه موټر کرایه ډیره ده تر مخه 1000 روپۍ اوس 1500 دي 1500 روپۍ یو
سربیره پر دې د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکي متی الله او د چوری ولسوالۍ اوسیدونکي عید محمد هم ورته شکایت لري.
د لارې خراب شوی دی لارې عمومي لار مو دادرې کال کې ژوند د ورو مشکلات ډیر دي بس نو د درو ساعتو لار اوس په شپږ ساعت بدل شوی. موږ غوښتنه د دواړو طرفو څخه د لارې بند کړې د دولت دولت پر ناس یا طالب پر ناس
پروش کال نن موټر یو ډېر تخریب کړل مشکلات سره ډیر مخامخ یو او اوس هم د پماند کې روان دي د باران چې وسی بیا موږ موټر بیا موږ کښې وو بیا اسپاریان بیچارهګان سره هغه کښې لار نه ده ګسره د لارې پر کم نه ده بالا بس خو مصرف موږ یو په دوه دی.
همدا شان چنارتو او چرچینو هغه ولسوالۍ دي چې اوسیدونکي له ورته ستونزو سره مخ دي. دا یادول د چې د دغه ولسوالۍ پر پرایي لارو یوازې هغه موټر تګ راتګ کولی سي چې کومک ګیر ولري. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید بیا ازادي راډیو ته وویل چې دغه لارې د وسلوالو طالبانو لخوا ستونزمنې سوي دي.
حتماً باید ژر ژر د ولسوالۍ لار شو ټوله هر یو د نجونو سره خپل فصولونه وویني د هغو مشکلات واوري د هغو پیشنهادات وګورو چې هلته څه پېښه ده څه کېږي. سلام وکړې د طالبانو سوالې ته
ښاغلی سید ویل چې د یادو ستونزو د هوارولو لپاره یې تدابیر نیولی دي. دی خلکو ته ډاډ ورکوي چې د عملیاتو په ترسره کولو سره به یادې ستونزې له منځه لاړې سي. د اروزګان دغه شپږو ولسوالۍ ته د تګ راتګ پر مهال نه یوازې دا چې ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم مرګونې حال ته رسیږي، بلکې پر دغه لارو باندې عادي موټر هم تګ راتګ نه سي کولای. موټر چلوونکي وایي کله چې پر دغه لاره باندې یو ځل دغه کومک ګیره موټر هم تګ راتګ وکړي نو اړې چې مستري ته یې ورښکاره کړي او 15,000 او یا هم 4,000 افغانۍ مصرف پرې وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ستاسو له پیغامونو
دا پیغام دی چې ټول ځوانان باید په کندهار کې مشکلان ډېر ونه ځغلي، ځکه دغه مشکلان اول خدا چې خپل ژوند یې په خطر کې دی که چېرې خدای مکړه یو ټکر رامنځته شي او له هغه څخه وروسته د نورو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. د ازادي راډیو نه مننه چې زموږ پیغامونه خپروي. د خدای په امان.
کندهار ولایت پنجوایی ما د حکومت مسول چارواکو سره دا هیله ده چې بلته پنجوایي ولسوالۍ دمشان په سیمه کې د ټلیفوني شبکې سمې کار نه کوي، د ټلیفوني شبکې فعاله کړي چې سم کار وکړي. وسلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین په شنجن ایالت کې داسې معتبره اسناد ترلاسه شوي دي چې ښایي څنګه د چین حکومت د 3 میلیونه کسانو ژوند شیبه په شیبه څاري. د تحقیقي ژورنالیزم یوې نړیوالې مؤسسې دا اسناد خپره کړي دي، خو د چین حکومت دا اسناد بې اساسه او جعلي بولي. د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د تحقیقي ژورنالیزم یوې نړیوالې ډلې دغه اسناد ترلاسه کړي دي. دغه راز د نړۍ په سطحه 12 رسنیو د همدې افشا سوي اسنادو پر اساس راپورونه ورکړي دي. په دې کې د هغو کمپونو چې دا کسان پکې ساتل کیږي د ورځنیو چارو لارښود هم شامل دی. دغه ډلې د معلومات د چین اسناد بللې او وایي چې په هغو کې د دې عمدتاً مسلمان میشتي سیمې پر وګړو د ډلې زی څارنې او سخت کنټرولېدونکي سیستم میتودونه په ډاګه سوي دي. دا لارښود چې په 2018 کال کې د کارولو لپاره د شینجینګ د امنیتي مشر لخوا منل سوی، هر څه لکه د ویشتانو د کمولو دفات دا چې تر کومه وخته د کم دروازې تړلې او پرانیستوي او داسې نور تنظیموي. د بشري حقونو ډلې وایي همدا کمپونه د اویغور او نورو اقلیتونو د شکنجې لپاره کارول کیږي. پولیس په دې ځای کې په پراخه کچه معلومات راټولوي او د کمپیوټري سیستم په کارولو خلک د توقیف ځایونو لپاره انتخابوي. پیکینګ د دغو نیونو پالیسي داسې توجیه کوي چې ګواکې د حرفه‌ای روزنې او له توندلارۍ څخه د دغو کسانو د لرې ساتلو لپاره یې کاروي. د ختیځ ترکستان د ملي پوهاوي غورځنګ چې مقرې په واشنگټن کې دی او د شنجن سیمې د مسلمانانو د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي، د رواني میاشتې په سر کې یو تحلیل خپور کړی او په شنجن سیمه کې د نږدې 1500 کمپونو او زندانونو چې د چین لخوا اداره کیږي یادونه کړې. ملګري ملتونه وایي تر 1 میلیون ډیر کسان په دغو کمپونو کې ساتل کیږي، خو د ختیځ ترکستان د ملي پوهاوي غورځنګ وایي دا شمېره 3 برابره ده او یا د یادې سیمې د نفوس 3/3 په دغو کمپونو او زندانونو کې دي. دا غورځنګ د چین دا ډله ییز توقیف د هولوکاست کمپاین سره برابر بولي. د چین اداره د تحقیقاتي ژورنالیزم د نړیوال ادارې لخوا تازه افشا شوي اسناد جعلي ګڼي.
په ننګرهار ولایت کې خبریالان وایي چې د څېړنیزو راپورونو د چمتو کولو پر مهال د دې ولایت د یو شمیر ادارو چارواکي معلومات نه ورسره شریکوي. دوی له ولایتي ادارې غواړي چې د دغې ستونزې د هوارۍ په برخه کې اقدام وکړي. له بلې خوا ولایتي چارواکي وایي چې هر اداره په دې مکلفه ده چې ولس ته حساب ورکړي. دا موضوع باز محمد عابد په خپل راپور کې څېړلې ده.
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې راغلي چې معلوماتو ته لاسرسی د هر افغان حق دی، خو د ننګرهار خبریالان وایي کله چې دوی د څېړنیزو راپورټونو په چمتووالي کار کوي نو په ننګرهار کې ورته د یو شمېر ادارو مسؤلین معلومات نه ورکوي. په ختیځ کې د یو ځایي ټلویزیون خبریال او د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې منشي رحمت الله زیرمل وایي
ځینې رئیسان ښه معلومات ورکوي، مګر ډیر رئیسان نه مرکې ته حاضرېږي نه د خپلو کړنو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي، او همدغه رنګه په امنیتي برخه کې یعنی د سرحدي لیوا سره د پاوز د کوم بنسټونه چې موږ له حکومت غوښتنه دا ده چې هغه معلومات چې محرم نه دي او ولس ته په خیر دي، موږ ته باید په وخت باندې معلومات راکړي تر څو د ولس او د حکومت ترمنځ دغه اوسنۍ کومې فاصلې چې دي دا خبریالان یا مطبوعات له منځه یوسي.
ایوب پرهد چې د یو رسنیز پروډکشن سره د څېړنیزو راپورټونو په برخه کې کار کوي د ولایتي ادارې له چارواکو غوښتنه کوي چې پلو اړوندو ادارو ته هدایت وکړي چې غیر محرم معلومات له رسنیو سره شریک کړي.
اطلاعات ته لاسرسی له پخوا ښه شوی، خو بیا هم ډېرې ستونزې شته دی، په ډېرو برخو کې شته دی چې حکومت یا ولایتي اداره باید دغې ټکي ته پاملرنه وکړي. ټولو ادارو ته چې هغه د ننګرهار ولایت اړوند دي هغوی ته باید ووایي چې هغه معلومات چې هغه عام دي، هغه د ملي منافعو په ضد نه دي، هغه باید رسنیو سره شریک شي.
د ننګرهار والي شاه محمود مخیل هم مني چې د یو شمېر ادارو مسؤلین خبریالانو ته معلومات نه ورکوي، ژمنه کوي چې دې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي.
دا مشکل موږ سم لرو او کوشش وکړو چې رئیس افغان هم میاشت کې یو ځلې باید مطبوعات هره اداره را وغواړي خپل معلومات ورسره شریک.
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې راغلي چې هر دولتي او نا دولتي اداره او اته د ولسوالیو په کچه شوراګانی چې په ولسی کچه ټولګټي پروژې پلي کوي او ولس ته د معلوماتو ورکولو نه ډډه کوي، که پر وړاندې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون ته په لیکلي بڼه شکایت وکړي، کمیسون به یې مسؤلین د څېړنو په نتیجه کې څارنوالۍ ته ور وپیژني.
له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال باز محمد عابد راپور راکو. د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو 219 پروګرامونه لرو چې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه دي. همداراز په یو راپور کې به واورئ چې د خوست ولایت چارواکي هڅه کوي چې د تختبه کې د تاریخي او پوځي کلاګانو بیا رغونه وکړي. خو له هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مارجې ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکلي دي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال جنگونه ډیر کم وو او داعش هم نه و. حبیب شاه قربان له خوست نه لیکي حامد کرزی پر اوسنی حکومت د امنیت لکبله انتقاد کوي. د خپل واکمنۍ پر مهال امنیت ځکه خو چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې ډیرو. فیضانی د هلمند له نوې ولسوالۍ نه لیکي د وحید مجدمړي نه د سولې په زیان ده او د حامد کرزی خبرې د افغانستان په ګټه دي. خان محمد له هلمند نه لیکي کرزی صاحب سمه خبره کړې ده. خاکسار
لکنر نلی کی که کرزی دی ولس مشر اشرف غنی ملاتر کرای وی اوس بدا حال نوی. عزیز رحمان لننگرهار نلی کی د انتخاباتی کمیسیونونو د ناغیری لکبل خلکو په انتخاباتی کمیسیونونو خپل باور للا سوار کرد، نو ځکه په تیرو ولس مشریزو انتخاباتو کې د خلکو ګډون کمرنګ و. حکمت الله د هلمند ولایت خلیکی د حمید کرزی د ولسمشری په وخت کې په زرګونه امریکایان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوله، خو تر هغه وخت بیا هم امنیت اوس ښه دی.